درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زور وباسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي، د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګالي دي او که د مناسب سرپنا په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خپور کړی، افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکی کال په افغانستان کې د بشری فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوې چې سږ کال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو لمرستې بي برخې شوې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا له خوا روسل شوي او تمویل شوي له پاکستان د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ریچارډ بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمونکې ده. په 2020 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمر چې په دوبی کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لاري په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمشیان تونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وایي، اوس د دې وخت چې په شنیت خبري وشي او ننګونی رابرسی راکړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی، سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیځ لور ته غځولې ده. امریکا او اروپای ټولنه حماس ته وی ترهګری ډلې په توګه پیښنی. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې ده د ملګرو ملتو عمومي اسامبله په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره سبا 3 شنبه د یو پریکړه لیک پر مسوده رای واخلي.
زموږ شخله اساجی رادیو اوري.
په روانه خبرونه کې به واورید ملګرو ملتو ځانګړی راپورټر وایي طالبان د نجونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري.
آی ثینک د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلی.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبتېږي.
د خلکو لپاره یو ګټه ده چې په آدرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ثبتېږي.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو، دنیا، ریاضي، مهارت، انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونې د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د نجونو د زده کړو د پلوې له عمله له دندې ګوښه شوی و. جزئیات ته امید ظاهر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د ښځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پرون د دوهې فورم په غونډه کې چې یوه برخه یې د افغان نجونو ښځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه وویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په اړه پکې دا یووالی نه تر سترګو کیږي.
زما له انده د طالبانو یووالی د دوی د قوت له ټکو یو دی، ځکه دوی یووالی ډېر بنسټیز او مهم بولي او قدرت ته د رسېدو په برخه کې هم ډېره ونډه درلوده، خو د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یووالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناوو کې لیدلی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپلو خبرو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د مخکینی سرپرست عبدالباقي حقانی ګوښه کول هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر د اختلاف پایله وبلل. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقي حقانی سره وکتل د نجونو د زده کړو په اړه ورسره مهم بحث درلود او هغه پریکړه کړې وه چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس ووایي. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقي حقانی له څه مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د ده له قوله کندهار د زده کړو په اړه د هغه فکر ډېر اصلي او مخته تللی باله. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي بینټ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپله ایکس پاڼه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل له زده کړو سره شخصي مخالفت، له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغې د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي، درمعلمین ته لاره پیدا کړي او هغوی په آینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یوه ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
موږ ښوونځي ته به حجاب ځو او هیڅ غیر قانوني کار هم نه کوو چې اسلامي عمارت زموږ ښوونځي تړلي. له دوی غوښتنه کوو چې هر څه ژر زموږ ښوونځي پرانیزي.
حتی سوا دیارلس ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منع کړي او تر خوا یې نن درې سوه درې پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو نجونې پوهنتونو ته له تګ هم راګرځولي دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د ښځو یو ملاتړی بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکي ته په یوه لیک کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو ښځو او په پاکستان کې د پراخوشتونکو میرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم د دغه بنسټ غړیو چې دا لیک یې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ریچارډ بینټ ته لیږلی، ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي د افغان میرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ته یو لیک استولی او له هغه یې غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. د دغه بنسټ په لیک کې راغلي دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځي، خو افغان میرمنې د بشري حقونو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک کې ویل شوي چې د افغان ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندان خاندانونو کې د خزو وضعیت د ورځن منزل له پښتنې سره مخ کوي. د خزو د ملي والی چتر د پناه غوښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. هغه فعالې او معترضې میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې، د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري ایستلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نهه صخره ازادي راډیو ته وویل:
مردم جهان این د نړۍ ښځې دا ورځ نمانځي، خو د افغانو ښځو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي، او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللي او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، باید پام ورته وشي،
باید مورد توجه جدي قرار گیرند.
ځینې هغه فعالې او معترضې میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللي هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا مهال په پاکستان کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ
د اجباري ایستلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دې ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د یک شمې پورس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقونو ټول هغه مدافعان خوشي کړي چې د بشري حقونو د دفاع په تور نیول شوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبای وا هم د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې خپل مسؤلیتونه وپیژني. بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه ده. خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې ډېری ښځې د بشري حقونو سازمانونه، نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداری ورکړی چې له پاکستان ایستل شوي ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید د ژمي په سختو شرایطو کې مړه شي. د کمشنری په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالی دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم پنځه لکه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل ایستل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو انیسیار خبرداري ورکړې چې له پاکستانه ډیری راستن شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي، او که کافي سرپناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یو تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسېږي ستړیا وی ګاللې وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یونیسیار ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي، او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دې تر هغو چې په عزت او خپل خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستانه شوي وایي سرپناه نه لري، او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې دا وسلو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ هم نه دي راوړي. ترخم کې موږ سره چا مرسته نه ده کړې. کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل، اوس موږ دې ته سخته اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یو سرپناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړېږي ژوند تېرول سخت دي.
هر قدم خیره مشکل است. کابل اسم اویلی را گرفتیم د
کار مخ کابل کیو یو دو طاقه کور مخ 1500 افغانۍ په کرایه نیولای زموږ ټول مالونه او توک په پاکستان کې پاتې شول مخ لړډی رستونز سره مخ یو ماشومان مو ټول ناروغ دي هوا سړه ده نه لرګی لرو او نه هم بخاری نو کوم کار اوس مخ لرو بیکاره ګرځو
د پاکستان حکومت د نومبر لومړی نیټه د بیا اسناد افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دی چې له 1.5 میلیون ډیر افغانان به له دغه هیواده وایستل شي طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 400 ډیر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو داخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1,200,000 ډیری مشکوکې پیښې ثبت شوې دي دغه سازمان په یوه راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 2 نیټې پورې له 2,200 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي چې زیاتره یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان ښځې او نجونې دي تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ پوه شو د 2023 کال له پیله تر روانې دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر شوی دی په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2,512 تنه ښودل شوی چې 2.2% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1,045 ښځې او نجونې دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دی او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په رارسېدو سره یې ناروغي نوره هم ډیریږي
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسیږو شپاړسمه حوزه قلعه زمان خان دلته هېڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي تاسې باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتونه را په دې خوا زه او زما یو 9 کلن زوی ده موږ دواړه زوی پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بیخي حد نه زیات شوی دی
د هرات ښار اوسیدونکي انیتا کاکړ وای چې هغه او پلاری د سالنډي په ناروغي اخته دي چې د کال په دویم شپږو میاشتو کې ناروغي ډیریږي هغه ازادي راډیو ته وویل
بابا ما سندرم
زما پلار او زه د سالنډۍ ناروغي لرو له نهمې څخه تر 12 میاشتې پورې زموږ حالت ښه نه وي زه د تنفس سپری کاروم کله چې موږ ډیر ګرځو ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي سالنډۍ راته پیدا
شي
په همدې حال کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغیو زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورځ په ورځ زیاتېږي او د ژمي ساړه د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لا خرابېدو خپل اغېز لرلی دی هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروطه خلاصه
مراجعه ډاکټر تطق د ګرم جامو اغوستل د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرم او انرژي لرونکو خوړو خوړل د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لرې پاتې کېدل چې په شدید تنفسي ناروغي وخت دي د ناروغي د مخنیوي مهمه لارښوونه
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له یوې خوا د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی او چا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغېزو لکه وچکالۍ د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې د جنوبي برخې په ګڼمیشت سیمې خان یونس کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربند لپاره غوښتنې مخ په ډېرېدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر یې له سلو تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس ښارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو راپورونو ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیايي وضعیت ناورین بللی، فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور له مخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوسې وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي، یا هغه به پر اسرائیلي جنگي الوتکو اغیز وکړي که نه. پاین هلکه د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی چې 193 غړي لري سبا سټیشن به دی و پریکړه لیک پر مسودې رائے وقلی چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. د تیر جمعې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو نو پر دریس چې تیر میاشتې د معقد اوربند لپاره خبرو کې مهم رول لوبولې او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي دی به د اوربند لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتیرش وویل د امنیت شورا غوښتي وو چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربند غوښتنه بیا تکرار کړې وه، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتیرش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډېر پام نه کیږي. پاینال کې د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې د ځمکني جګړې له پیل راهیسې د وژل شو سرتیرو شمیر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې پوځ ویلي چې په روانه جګړه کې د درې نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه درې سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځې حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیل د دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 5000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې یو خصوصي شوانسي دشتنو هلوکانو او جنو ته د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. دغه خصوصي شوانسي مسؤلان وایي په دې زده کوونکو کې بے وزله یتیمان او راستانه شوی کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اتکلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شوانسي د لومړي ټولګي زده کوونکې ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اتکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي او نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټر سي.
پلار می شهید سنتی زوز خپل داکتر گان سر و سیزم زغال پنده که داکتر شم خپل و خلق تا خسمت وکن پشتو دنیا ریاضی جن مهارت انگلیسی.
په افغانستان کې روانه بې وزلی د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې سترخند بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت له امله د زده کړو پاتې کیږي. آن یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد ښوونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بېوزلۍ له امله یې زده کړې نسوای کولی، خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپلو وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کوڅې ته د بانج د کار پر ځای غواړم چې درس ووایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومانو شمیر دیرشو تنو ته رسیږي چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي، بېوزله، یتیم او تازه راستانه سوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګام یې په هېواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخیستی تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې تر خپله وسه بېوزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه زموږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد ونړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خوا څخه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو دپاره برابر شوی دي، کوم چې ډېر زیات بااستعداد او تکړه زده کوونکي لرو، او هغو دپاره موږ فري فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، او د آسیې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي، نو کولی بشي چې لینک یې ورولي شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 2 لکه کورونو، دوکانونو او د 3000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي، نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې په ادرس پیدا کولو کې به هېڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې دی ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پي ایس نه په استفادې را کوم خارجي بازارونه چې دي خپل موټر کې او خپل ټلیفون کې بې نیټه او بې مصرفه هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن للارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالي له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دیوای آبادیو کله یوه خوا شارونه نوی آباد او شکلی کړي خو لبل خوا یا درسموندنی پیچلی کړي دی. نو موړی په دې باور دی چې د شارونو بڼی له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي. د غزنی اوسیدونکي وایي دی چې کله هم خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو په خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاس نیولی کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون له امله له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د خبرونه په دوام کې ونیز باس لرو کو تر دې وړاندې مو ز اسمت سروند د سات لاندو خبرونو تر بولم. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنی شي لازمي مرستې ونه رسیږي په سخت شمی کې به ومري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بیا اسناد کډوال به په زور باسي تر اوسه نږدې پنځه لکه افغانان له پاکستان ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېښت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستان د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. تمره چې په دوبۍ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په نشنیت خبري وشي او ننګونی رابور سره شي او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملکیه د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لوري ته غزولې ده.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 25 دقیقې اونیز بحث ته موزه صفی الله ستانکزای خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کومو هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزي د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف ترسره کېږي فکر کوئ؟
مننه چې تاسو د برنامې ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګورې بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویه دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټولو نړیوال ته جوته ده، څلوېښت کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري او بیا په څنګه کې سیمه هیوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچوي یعنی په ذریعه د خرچوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغه ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلی چې دا غدې کشویا دی که سونی دی. نومونه ورکولی کېږي، نومونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړي دي، هغو د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هېواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي. دا بلګونه کوي، هدف د دوی افغان وژنه دی، هدف د دوی دا دی چې دغه هېواد باید سوکاله نه وي، دا هېواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هېواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 50 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل شتون لرلو، فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا دپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ دپاره او د دې هېواد د تباهۍ دپاره په ټول د دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پوښتنه وکم چې پر شیګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیز کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو وروستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیګانو وژل کېدل دي. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه اونې کړي تاسو ته، تاسو د پروګرام درانه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درانه محترم اوریدونکو ته وګوره، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي وو، ځکه چې تاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه 30 کاله کې دا کارونه کم وو. مونږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دی، دغه جګړې یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یادو ساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې دا د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره دا د حنفي فقه سره او جعفري فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یادو ساتئ د طالبان د 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې دوی بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه نیم کاله یا 2 کاله زیات شو چې دوی داغلې ده، هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیا ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعګانو باندې سرترسته یي. او بیا مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې هم دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه درې د دغه حقاني شبکې چې ده دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده. او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. الان چې همدغه داعش هم دوی د طالب هم دوی د القاعده هم دوی د ټول ملګري و مسکه ملګري و اوس هم ملګري ده. د دوی کدوې وای په لسانه کې او چې وای دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونستي یا د داعش مخونستي. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دند لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کوم کاغله شیرزاید تاسو خبرې مو اوریدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او تیراندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه یې کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعهګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو نو مسئولیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکېلتیا څومره غدا ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګورې، راځئ چې موږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالیٰ په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کېږي، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږي، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. ای کاش دغه بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده. دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري، حتی که هغه په حال وي که بې حاله یې، که بېلارې یې که په لارې یې، خو یې چې استاد ده. یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیثو کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما سه حساسیت ښیي چې پلاره هغه استاد ده. استاد، مسجد، عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیول کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانې کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر د ده، او د دوغوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته موږ مسلمان نشو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې 15 دقیقې ونیز بس تغایی است. شیرزای سیب، یو مسئله بله هم شده چې دا د افغانستان اوسنی واکمنان چې دی د طالبان حکومت، دوی د شیعگانو و د هزارگانو د ادفی بریدونو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات کولای شي، وړتیا لري که څنګه؟ له دوی څه توقع کیدای شي په دغې مورد باندې؟
وګوره دا کوم وخت چې طالبان د غیر په شیعهګانو باندې په بریدونه زیات شو، تر څو چې د شیعهګان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونه سپارل شي، شیعهګانو په شیعهګون ته په خپله من علاقه کړو، په خپله کوم ځایونه چې دوی اوسېږي د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او همغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وای دا یو مذهبي جنگ هم را روان ده، نو دوی په چې امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعهګانو په شیعهګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعهګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شیعهګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چورته وای مالی کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعهګان په خپل امنیت په خپل ونیست. نو داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دنده هم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعهګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خپل بازارګان دل بالکل په یو خرابیا ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږې چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې، په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوې ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه هم شته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په دا هر څه پوهېږې، نو ولې اعتماد نه کوې په خپله محلي کادرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې سل ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وهي د هزارهګانو او د شیعهګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي دغه عملیات، دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنگ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبرو سره دوی هزارهګان دا دوی غولوي.
مننه کوم ښاغلی زازه شیرزي صاحب، وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعهګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډیر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټیس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، باید یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بحث لري؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده، په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر په دې کې نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کړئ. پیج کې مثلا موږ ګورې ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو، دا د سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړې وي، هندیاري کړې وي، وشتي وي، ظلمې کړې وي، توهینې کړې وي، تحقیرې کړې وي، چاته کنځلې کړې وي. یو نمونه دې څوک راته وښیئ؟ بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغو کې مونږ خپله لاس لرو. یعنی پروژه پردی ده، سیاست د پردی ده، عملي کوي خپل افغانان یې عملي کوي د پردیو په اشارې. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسو چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه کغه د هزار اورور نیوی ک پختون وی ک تاجک وی ک غوی اهل کسان یعنی اصلاح شوی کسان تاسو په حکومت کې راولي هغه ته واک ورکی کنه هغه ته اختیار ورکی نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ د اصلاحات لپاره ژمن یو مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو اوره د کوشش څه معنی لري ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نسپرې په هغه چوکو کې ولې اصلاح شوی کس نه راولي دا ولې نه 50 کاله زه همدغه اورم چې مونږ ژمن یو اصلاحات راولو مدالو نو ته چې اصلاحات راولې معنی دا ده چې ته مشکلات ډېر لري مشکلات چې ته لري د تا راوستې دي اوس نه 50 کاله شپېته کاله ما هغه وکړلو صبر وکړلو چې اصلاحات به راشي د اصلاحاتو په نتیجه به هېواد جوړ شي لیکن هېواد ورځ په ورځ خرابېږي بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده ته ولې اهل سړی نه لري تو ولې اهل سړی وزیر کوي نه ولې مامور کوي نه ولې یو رسالت نه ورکوي ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګماري ولې اهل سړی
مکتب کې نه ګورم دغه تخنیکی بحث لکه څه مهمه ده ستاسو خبرې پر ځای مګر دغه تخنیکی مسله چې لکه جزئیات ته ورشو چې د دوی د امنیت د نیولو لپاره هغه تګلارې ستراتیژي چې په نظامي لحاظ مهمه ده چې په کوم طریقه باندې باید وشي یو طریقه خو شریعت یې معرفي کړ چې د دوی دغه خلکو ته باید وسلې ورکړل شي زما پوښتنه دغه وه که په تخنیکی لحاظ وشاره به چې مهمه ده که څنګه کار ورکوي
نه نه هر څوک چې بدا څوک ځان ټوپک دار ټولو ته دی ورکی کنه به حکومت د کرا کین حکومت وظیفه څه شو د امنیتی دارو وظیفه څه شو د استخباراتي د کشفي دارو وظیفه څه شو بیا د ماتم حقوقو په ټوپک راکی د څلوېخ میلیون نفوس ته د ټوپک هم ورکی دا کټونه دی ورکو نه پیګم د چا په خلاف د اصلاح استعمالو او د چانه په ځانونه ساتو مو ټول افغانان یو زو از عرب مانه ځان ستي په توجک بوزبک په یو بل نمه ځان ساتي دا خو درسته نه ده د پایلې ساتي دي د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده او دا چې عملي کې د ما مقصد ده چې د بریدونو ډیر کم شي دي ولې مثال وسوای چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسئله زیات دي ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شویا یم اساسیت خي یعنی دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر اساسیت خي ځکه د دوی ځان لکه خفه بولي لکه ځان بیل بولي د سنیانو نه د دغه نه ځان بیل بول نو راځي دغه بریدونه په دغه وکوي فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي دا استخباراتي لوبه ده د موږ ټول افغانان کغه هزاره ورونه مودي که پښتانه دي که د تاجک دي که ازبک دي دغه مسله باید درک کړي د دوی مشران دغه خو د دوی مشران څوک دي د موږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک وو آیا هغه اهل سړی وو آیا هغه هغه داسې سړی وو چې د خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن وو نه ټول شخصي ګټې وي ټول سمتي ګټې وي ټول ژبنیزې ګټې وي د هېواد دپاره او د انسان دپاره د اشرف مخلوقات دپاره او فرق نه کوي چې شین ده سور ده تور ده چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا ترمنځ وي نه سي دغه آګاهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري خپل خلک تر هغه ته رسیږي هڅې کوي مثلا زه تاسو یو مثال درکوم فرخونده په نام جلې په کابل کې مړه شوه چا مړه کړه داعش مړه کړه القاعده مړه کړه طالب مړه کړه چا مړه کړه خوندو افغانانو په کومه وحشت مړه کړه اوس دا افغانان د خپل ځان ولې کیله نه کوي ولې نه کوي ولې د اصلاحاتو خاطر نه ځو ولې یو کس په هیڅ انسان په هیڅ بشر په هیڅ زاده د انسان په هیڅ اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي ولې څوک توهینی ولې څوک تقریه حق خوري ولې مثلا ضرر رسوي آیا زه انتقاد خو دې ساده ده تلیفون کې ناشتم تاسو را غږیږم آیا زه اسلام
سلامت یو لنډه د ماخلو بیا هم تاسو ته نوبت درکو آخر کې
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 022 یولس 45 یوسل 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعت
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مهم پام دی موضوع باندې چې پرشیاګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي. یو پوسټ کړی و ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. له هغې ډلې محمد نبی لیکلي د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه یې کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاصه توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د ده خبره حکومت ذمهواري ده. او بل چا از صداقت عادل لیکلي دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز ولي. دا البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزي لیکلي دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیعگان دي خپل مذهبي مشران له خان ونیستي چې ولې د شیعگانو ډلې جوړولې او په عراق او سوریه کې جنگول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساغزی لیکلی دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوي شیعه ملکې دوی لیکلی. البته ضیا خان خاطر لیکلی فکر کوم په سنی حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو که پر انګریزانو هم ویده د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله ده البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو 4 دقیقې دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای مننه.
ګورې دلته مېلمه د دین احکامو نه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکامو باندې عمل وشي. او ګورې د کوم وخت نه چې دغه ځانې لاسو خورده شوې ده دوی کله د دین په احکامو باندې کار کړی تورستی ډلې کله د دین احکام مني که طالبان حساب کو طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده. دوی ښځو په کورونه کې زندان کړی ده، تاثیر ته اجازه نه ورکي، د نور اقوامو حق غصب کړی ده، د خلکو ځمکې او کورونه غصبوي، د خلکو ازادګانې اخیستې ده، دا د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوی کوي، محکمې سرایي ده، خلکو وژلی ده. دا کوم په دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبرې شته؟ همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي، نور تورستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي چې همدغه ستونزه را پیدا شوې ده او دغه دومره مشکلات ده. دین نوم نه دوی استفاده کوي خلک خلقیان هم همدا کار کوي، همدا سیزون کوله خلقیان هم، او دا طالبان هم همدا کار کوي. خلقیان د شوروي او د سوسیالیستي یو شوارلاند همدا ظلم وکړه، او دوی د اسلام د نوم نه همدا ظلم کوي او دین د نوم نه همدا تجارت کوي. که دغه پروسه نور هم ادامه ورکړي دا خلک به پوزه رسیږي، دا به همغه داخلي جګړو ته پیالمن وهل ده، خلک بیا اوچتېږي، خلک خپل ځان دپاره خپل مذهب دپاره خپل فقه دپاره خپل مراسمو دپاره دوی بیا یو ځای کېږي یو موټی کېږي. دا خلک چې څومره اوس غلی ده یو وخت نه یو پورته کېږي، دا به د طالبانو په خیر هم نه وي، د افغانستان هم په خیر نه وي.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون مننه. زازای صاحب تاسو ته وروستی یو دقه وخت درکو که خبرې لطفا لاندې وکړئ. مننه.
ګوري داسې ده موږ مشخص څوک نه ښیو، موږ د اسلام دین ښیو، ښه موږ د الله احکام ښیو، هغه که هر څوک هغه که طالب وي که غیر طالب وي موږ مکلف یو، موږ انسانیت ښیو، موږ انسانان ښیو. ولې په افغانستان کښې زه ووایم چې زه پښتون مشوم؟ ولې ولې فکر ولې په نوم د تاجک، ولې ولې په نوم د افغان، ولې په نوم د یو مسلمان نه یادوو چې په افغانستان کښې په مسلمانانو باندې ظلم ده، په افغانستان کښې په افغانانو باندې ظلم ده؟ ولې ولې سړی وایي چې ازبک ډېر مړه شول؟ ولې څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو؟ ولې څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو؟ دا د کوم نه شروع شوه؟ تاجک، پښتون، هزاره، ازبک، دغه اقوام دي، دغه موږ دي، مګر ټول خو موږ انسانان یو، بشر یو، د الله مخلوق یو، اشرف مخلوقات یو، زاده د انسان یو. ولې د انسان په نوم نه وایو چې افغانانو کښې انسانان وژل کېږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کښې افغانان وژل کېږي؟
ولی نو وایي چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي. دا څه معنا لري؟ طالب مړ شو، شیعه مړ شو، دا څه معنا لري؟ دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده، نه خدای اجازه درکړې. نو دې کومه کړه؟ د ګیډې نه غږیږي، غلط کار دی. یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات جهان وایي چې اوهو هغه د ګور دی، خلک هغه دی، څوک شیعه ده، څوک پښتون ده، څوک ازبک ده، څوک دغه چې رواج لري، څوک دغه چې دی هغه بل مذهبونه دي. دخل درنه مو ټوټه ټوټه کړي دي.
مننه زاده صاحب، سلامات اوسې. وخت پروګرام په خلاصېدو دی، تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بحث کې مو اشتراک وکړل، تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.